سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه طالب نرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لارین وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. دې خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. له یو کال ډېرې مودې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې سم لاستی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې ځانګړي خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د برېټانیا پادشاه دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپلې مور لمړنی وروسته د برېټانیا پادشاه شو وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې 20 کلنه وه په خپل وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټول ګټو هیوادونو خلکو ته خدمت کول غواړي. نوموړی له 70 کلن واکمنۍ وروسته د پنځمې پورز مړ شو. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلوبه سیالیو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډېډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته وتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شو. نورستان کې نس ناستې قرباني اخیسته ده.
د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تقریبا 28 کال ده، یو 10 کال ده. څه خوځې کړي؟
نو مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشی. په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونه نجونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې په هغه لرونی وتلې دي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځینې پرانیستي ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. سفیلا ستانکزی په دې اړه راپور ورکوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوي وې، د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت کړ. خواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوه کې د مظاهرې یو غډونوال او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي:
ځکه چې سره ونه دی ویل کړی، ولې موږ یې بیرته دایلو په لیکرو ته واستولو؟
د نننې مظاهره او د خوانځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې ل رئیس مولوی منیب نو پختل خو هغه بی خبری و خو دا وی ویل چې دم غړې په سفر دی او ورسته په معلومات شریک کړي. د راپورونو لمخې دوه ونې مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په سمکنی ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لشپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریون وتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي نرګس مومن راسره په خبرونه کې ده. میرمن مومن، ستړي مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره هغه څه چې وشول دا شول دوی ته خوانسی پرانستل شول، دوی هیله مند شوي او اوس بیرته وتړل شول، تاسو د طالب چارواکو دغه کړنه څنګه ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې زه د پکتیا د نجونو د په داسې شکل باندې د دې مظاهره واقعا ستایم، دا چې دوی د خپل د شعور نمایندګي کې واستازي ولي کې چې دوی شعور لري، پوه دي او خپل په حقوقو باندې پوهېږي، هماغه دی چې خپل غږ یې جګ کړی دی او د مقابل جانب نه خپل حق غواړي. د ما هیله دا ده چې ټول د خپل غږونه همداسې جګ کړي. پاتې ده چې دا کړنه زه شخصان یا زه هم مثلا بنا پر دې چې زه د ښځو په نمایندګي دلته خبره وکړم، نن دې ته مونږ هیڅ نوا کوم شرعي مجاز نشته چې دوی هیڅ کوم دلیل طالبان نشي ورته پیدا کولای چې بنا پر کوم دلیل باندې د ښوونځي نجونو ته بند کړی دي. راځي چې دوی د اسلام نگانه وګورو او راځي په احادیثو په دومره احادیثو په دومره آیتونو کې چې راغلي دي چیرته راغلي دي چې نجونې تحصیل یوازې په نارینه باندې فرض دي، د نجونو لپاره د اوس لپاره د دې هغه دلایل چې دوی ورته ټاکي چې ګنا بنا ګویا کله د کالی او جامع ستونزمن غړي کله یو شی کله بل شی او بنا پر دغه دلایل باندې ښوونځي بندوي، نو دا واقعا په دې دلالت کوي چې طالبان په زور او یو ځل بیا هم دوی هڅه کوي چې هیواد بحران ته بوزي. ځکه دا چې مونږ نجونې د تحصیل نه لري کوو، دغه د ښځو یا د نجونو په تحصیل کېدل ښوونځي ته تګ نمایندګي د دې کوي چې مونږ د یو باشعور
مېرمن مومنت په بخښنې سره که دغه مرته ووایي چې دغه یو ځلې ښوونځي پرانستل نجونې هیله مندې کول او بیا بیرته د ښوونځي وتړل څومره به د زده کوونکو په روحیې باندې منفي اغیز وکړي؟
ته یوازې د زده کوونکو په روحیې باندې نه، بلکې په ټول هیواد باندې دا ډیر بد منفي اغیز کوي. او دوی وار تر بل طالبان یوازې خپل هغه قواره چې دوی مخکې هم هیواد ته ولسته او نړۍ ته ښودلې دغه وار تر بل خلکو ته ورښکاره کوي. او دوی یو ځل بیا هم وایي چې مونږ هماغه کسان یو، مونږ هیڅ تغییر نه دی کړی. دا وار تر بل د خلکو په ذهن باندې روح او روان، یعنی د دې په ټول په روحي په دې د ټول وجود باندې د دوی ډیر بد شکل باندې غیس کوي چې د پراتونکو کې د ډیر بد او د ډیر ناورینو کرن سره به مخامخ شو.
میرمن مومن، کدارته وای چې په طالب چارواکو کې ځینې داسې د دوی مشران شته چې د خوانځي او د پرانستلو سره موافق دي او دوی غواړي چې خوانځي پرانستل شي، ولی دوی ځینې د دې کار مخالف دي او ځینې موافق دي، دوی ول نشي کولای چې په خپل شي او بل اخر یو تصمیم ونیسي؟
ستونزه همدا ده چې طالبانو کې هم ټول په یو نظر باندې نه دي. په دې کې دوه درې ډلې دي. یو هغه ډیره کلکه متاسبه ډله ده چې دوی د تحصیل او د تعلیم په کلي توګه د ښځو ممانعت کوي، او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده، او بیا هم ځینې هغه کسان دي چې په طالبانو کې دي مګر د تحصیل کلک طرفداران دي. نو خپل په مابین کې ورک دي، یو بل نه ورک دي. مشکل دا ده چې دوی پردي پال دي، دوی وران دي، او دوی یو خاص ډلې ته کار کوي. هغه دوی نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا هم په پښو ودرېږي او نجونې تحصیل
میرمن مومنز مخک لري
بلې
موږ ستاسو غږ لرو مهرباني وکړئ میرمن مومن که از مخک لري دا ما ورکی
البته ما خپل فکر کوم دا غوښنه بوانه وریدل شو زه به خپل ځان خبره تکراروم چې طالبان په درې ډلې دي چې یو ډیره غلیظه او سخت دریځانه عمل کوي چې ډیر زیات په د ښځو د تعلیم او په کلي توګه د ښځو په شتون نسترګې پټي او بیا بېرته میانه ډوله ډله ده او سره هغه ډله ده چې طالبان یعنی هغوی خپله هم په ما په دې نظر دي چې باید ښوونځي خلاص شي خو ستونزه دا ده چې دوی خپل په مابین کې لار ورکه کړې ده او دوی هغه مشخصه ډله چې د دې له بعده مرغه چې اکثرا مشران دي هغوی یا هغه کسانو ته چې کار کوي مزدوران چې د میغې کسان دي د هغوی د طرفه ورته تر څو چې حق حکم ورنه کړل شي چې تاسو ښوونځي پرانیزئ دوی ښوونځي نه پرانیزي نو د ما هیله ده دوی د اول په مابین کې خپل
ډیر زیاته مننه میرمن مومن چې موږ سره وګډین وکړه او وخت مو راکړو د ښځو د حقونو فعال او شنونکي نرګس مومن و چې د خونځیو په اړه موږ سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو نشپېتو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې لا هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی د خپل حکومت د بودیجې مصرف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دي شریک کړي جزئیات په دې راپور کې واوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو نه شپېتو هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه دوه اویا هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت الکتر لګه اړتیاوی پوره کوي هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت استعلام کول سوي او ټینګار سوي چې د طالبانو ته حکومت د تش په نامه پوزي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل سوي د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه له قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هوادونو سره د کړیو تړونونو اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو ادارې یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارف او د نړیوالو معیارونو او اصولو مخې څار ولري د غراپور کې پر طالبانو ټینګار سوای چې د حقيقي اوایدو د راټولولو د بودیجې د مصارف او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خبره کړي خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي د حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او اواید سنجوي
اسلامي مدد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مساتي نو موږ د شفافیت پر ډیر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیر شلو کلو کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري
ازادي رادیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوي پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تی جمهوریت حکومت پر مهال لدینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانين تګلار او څارونکو بنسټونه نه لري لدې جلې د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدل چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمينه برابر کړي بلان تر اوسه لازم بنسټونه قوانين او د نظارت میکانیزم شتون لري چې شفافیت مسر راشي
که ته هم د تی جمهوریت حکومت هم څو ځله د بیلابلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازراس دولتي اداره یو له حقوق و.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د میدان وردګو د پخوانی خروالی ظریفی غفاری د فعالیتونو په اړه مستند فلم با په غالب ګمان د سکال اوسکار جایزې ته ونومول شي. د فلم د کرکټونو کو په باور د هغې پلاسونو کې فلم لیدونکو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو په درشل کې او له هغې وروسته د جوریانونو لیدو طبیعي په ډېر جزئیات د احمد تکل پر راپور کې ووري.
د هغې په لاسونو کې مستند فلم چې د پخواني نظام د یوازینۍ ځوانې ښځینه ښاروالې ظریفې غفاري د ژوند په اړه جوړ شوی، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د جمهوري نظام د سقوط په درشل کې او له هغه وروسته تاوده جریانات رانغاړي. د کره کتونکو په باور دا فلم چې تمنا ایازی او مارسل میتلسفن جوړ کړی او د سګنی کال په نومبر میاشت کې به د نتفلیکس شبکې له لارې خپور شي، لیدونکي د هغو شپو ورځو د تودو جریاناتو ویرې او هیجان لیدو ته بیایي چې په ترڅ کې متحدو ایالتونو له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیو او طالبان هغه ډله چې کلونه مخکې واک چلولی و یو ځل بیا پر دې هیواد واکمنېدو ته نږدې کېده. په دې مستند فلم کې ظریفه غفاري لیدل کیږي چې د یوې سیاستوالې په توګه د ښځو د کار او تعلیم د لوی هدف څرګنده دفاع کوي. د هغې په لاسونو کې فلم څو میاشتې پر شا ځي او د طالبانو له واکمنېدو د مخکې زمانې تصویرونه او هغه ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي چې په خطر کې وو. د دې فلم لومړنۍ ننداره د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 د کاناډا په تورانټو ښار کې وشوه. میرمن غفاري چې په دې مراسمو کې حاضره وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د فلم په اړه د نندارچیانو غبرګونونه بیان کړل.
د خلکو ریویوګانې ډیر ښایسته وي، ځکه چې دا لومړی ځل به د افغانستان یو متفاوت تصویر نړیوالو ته وړاندې کیږي. کوم کسانو چې فلمې په لومړي ځل ولیدل هغوی یو ډیر واضح حقیقت یې د دغه فلم نه واخیستل او ولیدل چې افغان ولس، افغان وطن د سولې، د مینې، د تعلیم، د پرمختګ وطن دی. خو لوبغاړي پکې لوبېدلي هغه سمو ځایو کې په سم وختونو او په سمو برنامو نه دي لوبېدلي.
ظریفه غفاري د 2020 کال په اګست میاشت کې په جرمني کې پناه واخیسته. په 2019 کال کې بي بي سي نوموړې د سلو الهام بخونکو او اغیزمنو ښځو په کتار کې یاد کړه او په 2020 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. میرمن غفاري چې په 2020 کال کې د اوکسي ډي په نوم د زړورتیا جایزه هم ګټلې ده، د اوس د افغانستان د ښځو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې مشري کوي. کرکټون کې په دې اندي چې د هغې په لاسونو کې مستند فلم خای سکل د اسکار په معتبرو جایزو کې د مستند فلمونو په کټګوري کې ونومول شي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو .com کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل د خیرخانی مینې د یو سل دوا بستریز روختون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و، زوی علی اسهر وای چې تر اوسه د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوی. علی اسهر وای چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ ویلي چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمیر فعال میرمنې بیا وایي دا ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې پر حضور او فعال فعالیت منفی اغیزی کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانې مینې د یو سلو دویم بسترس روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه. د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه یې تر تري تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلی تب ته ولېږدول سو. د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولس کلن علی اظهر د مور د ورکېدو کیسه کوي. دای چې د ښوونځي زده کوونکی دی. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهار شنبې په ورځ د سنبلې په دویمه نیټه له دریو ښځو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړی و د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیږنتون ته ولاړه. د علی اظهر په خبره دوی د مور له وتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د هماغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی، اندېښنه مه کوئ. هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د ده د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سه شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره. علی اظهر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزنې عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي.
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک وو. زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی. اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت تر سرې کرښې لاندې دی.
علی اظهر وایي چې مور یې په خپل ټیکري ځړول سوې وه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریا جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلې الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کیدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي.
نورو میرمنو د پرمختګ مخه نیسي. هغه میرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا راولې دي او که چیرې د دغسې پیښو مخه ونه نیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. هغه میرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي یا هم په رسنیو کې هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي وو چې د تیر کال د اګست له 15 د 2022 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 168 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
اوس په افغانستان ختیځ نورستان ته ورشو. په نورستان کې نس ناستې ناروغۍ تر اوسه 3 تنه وژلي او په سلګونه نور پرېښته شوي دي. خلک د یادې ناروغۍ زیاتوالی او زر خپرېدو اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا مسؤلین د درملو امکاناتو د کمی خبره کوي. د دوی په وینا چې په نورستان کې داسې کوم ستر روغتون نشته چې هلته ناروغان بستري او درملنې وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي وای په سیمه کې اسهالات زیات شوي او د ناروغانو د درملنې او بستر لپاره امکانات کم دي. قومي مشران حاجی میراجان او دای ګل
راغره مزنوبد ماته نه پیدا کیږي چې ځان ماینه د دروازه مخه کې زما حالت لا خدای نور خبرې نشي کولای. پرون یو زما مسته یو زما لور یو زما بل مسته شپې کور را شوی او د دې حالت روان د بازي چې پرګټ کې دوا چولې باز هغه ځای نشته خالي موټر کې بستر دي. کوم
دلته کولرا ملز لغله ډیر خلک مشکلات سره اخته دي. مریضان ډیر دي. هوټل کې مثال بازي د
داسي ډاکټرانو کوي چې کورون ته لګي دلته د بستر ځای نشته چې زه مریض نه مخه زما د کورنۍ دوه غړي مریضان دي عمرونه یو تقریبا 28 کال دا یو 14 کال دا څه وجه دي
د نورګرام ولسوالۍ د مرکز وسیدونکو صاحب داد همدرد راته ویل لتیرو و ورځو څخه یې په ولسوالۍ او شاوخوا ساحو کې د نسناستې ناروغي په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دوده که مخه یې ونیول شي نو د زیاتو خلکو د مړینې سبب به شي
نړیوالو کورنیو مؤسساتو نه د وزارت نه زموږ خواهش دا دی چې سر له واره همدا اوس نه باید دوی ډېر اقدامات وکړي او چټک اقدامات وکړي خپل امکانات زیات کړي پرسونل تقویه کړي اضافي پرسونل وګماري تر څو د دغه واقعیتو مخه ونیول شي که چېرته اوس نه ورته پام ونه شي شاید راتلونکي کې دا موضوع خطرناک شي
په ختیځ مرکزی او لویدیځ نورستان کې د نسناستې ناروغي په یادو سیمو کې د سختو سیلابونو راوتلو او د اوبو او چاپیریال ککړېدو وروسته زیاته شوې ده په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې د ولایت په څلورو ولسوالیو کامدیش وانتویګل دواب او نورګرام کې د نسناستې ناروغي ډیره شوې چې په تیر یوه اونۍ کې ترې درې تنه مړه شوي او د 300 ناروغانو درملنه کړې ده په یاد ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر نظام الدین نجم ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه وایم تر اوسه پورې مونږ د یادو واقعاتو څخه درې مړینې لرو او تقریبا د 312 ناروغان تر دې دمه تداوي شوي دي په دغه څلورو ولسوالیو کې او اوس زموږ ټیمونه ایسیا یا د سویډن په همکارۍ او د WHO په سپورټ ورسره په څنګ کې د IMC دغو په همکارۍ زموږ ټیمونه په ساحو کې دي او تداوي جریان لري او غوښتنه دا د بین الاقوامي ادارو خاص کر د یونیسف نه ده چې موږ سره د هایجین کیټونو او هغه ضروري لوازم چې دی په نورو ولایتونو کې یادې ناروغي د مخنیوي لپاره ورکه باید نورستان د یاده ونباسي
ډاکټران توصيه کوي چې باید خلک د کولورا ناروغي د مخنیوي او ترې د ځانونو کورنۍ او ټولنې ساتنې لپاره خپل چاپیریال او ماشومان پاک وساتي او کوخه خوکړي چې له جوش شو او بوګټه واخلي د دوی په خبره که څوک پرې اخته شوي وي باید زرې نږدې روغتي مرکز ته ورسوي او سیات مایات ورکړي
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
د خبرونه په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه لرو خو اوس به ورشو تاسو پیغامونه ته
نوم محمد قاسم د غزنی ولایت څخه د سره د پیغام پردم سړي غزنی ولایت په حاجوي روغتون کې د مریضانو ته د اکسیجن د په سم مراجعانه کې د دوا ورته لیکي هغه دلته په دوا شو داخلي شپخانه کې ستاسو دولتي دوا د اغه مفته ده د یو توې رکی د نخصي ورته لیکي به له دوا خانو سره د شدي په پیسدي باندې شریک دی د دوا خانو ولا بیا د شي نخصي ولیکلي شي بل جهیم نه پیدا کی داخلك ډیر سره پتنګ دی کجمور د وختر مسولینو پر ورسره ډیر بخي
السلام علیکم هم آباد السلام مجد اهل لنوچ د نوزاد ولسوال او د موسیقي کارکون کی د ټول سره لاستاله سره خوري حالته سره تقسیموي د اکشته کاري زوت هیڅ پام لرنه نه کوي نه مکتبسته نه کلینکسته پر وخت هیڅ سر نه ګرځین او موږ جدي غشتنه د ولایت او د مرکزی مشران څخه کوچ دلته موږ سره موږ وخت پر پام لرنه وکي د موږ ځخپور
جواب کار ته جوال د ننګرهار ولایت څخه تاسرا خبر شریکو د کابل او ننګرهار لوی لار د ځنګل باغ په سیمه کې یو پلچک وګو نړول دی تیر چې لاونه کې نو دا پلچک ګنډ شمیر محصولین د ستونزو سره مخ کړی دی زما د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا ځای ته پاملرنه وکړي او زر تر زر دغه پلچک جوړ کړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
وخت په کابل کې 7:30 بجې شو. په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاند څنګه خبرونه لرو، خو لنډ خبرونه غوښنه مخکې. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو خوندزی وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې خوندزی وته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نو غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې خوندزی وته راغلي نجونی په جړه بیرته کورونو ته ستنې شوې. د خوندزی ولتړل وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست ته مخه کړه او لاریون وکړ او د خپل خوندزی د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق به یې ترې وانخیستل شي. پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوهونی مخکې پرانیستل شوی و، خو یوهونی مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. د دې خبر له خبرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډه ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې د ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې د ښوونځي بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې وخت دی چې سملاسی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی له خوشې کړی. الکسی چې په روسیې کې د پوتین سیاسي مخالف دی، په دې روسیې کې ځنګړي خونې ته لیکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس پر نوویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په 8مه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي تورونو تورن کړی. د بریټانیا پادشا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل لمړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په 8مه د خپل مور لمړنی وروسته د بریټانیا پادشا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو له مخې دویم ملکه الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې ویش کلنه وه، په خپل وینا کې ویلی وو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت ته چمتو ده. نوموړي لاویا کاله واکمن نوی وروسته د پنځم په پورس امړه شو. تمه شو د هغه مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولیک ډول شو، خو به ډېر چې کله به خورته سپارل کیږي تر اوسه څه نه دی ویل شوی. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د خخول په مراسم کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شل اوریزو جام پالوب کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانې دل چې پاکستان د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یک شنبه د سریلانکا پاکستان ترمنځ وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنې. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقوقو څخه به برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتک، زده کړې، کار او د تورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نا کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې خځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهم نکاح وکړي، چې دا په خپل له کونډې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاري عمله کې مړ شوی دی. د هغه لمرګ وروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور مې غلو وکړ سلام مې شهید سر دا په انتحاري کې په چرخي لار کې دلته شهید سر لور مې شهید اسو زوی مې شهید سر واسه خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمږی خاتزم یعنی دا کال څه پوره کیږي په مخ قیامت کې خورې نری نه زن لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پوره ما سره چا کو ما کم نه دکړه یو روپیم کو ما نه دکړه
ملکه هم یو کونډه میرمن ده. که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوانستم، شش طفل دارم، فامیلم
میرم شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلې وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمې ګران سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم او نه میخوای ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وای ما چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید و کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چیرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغه یو کیسې شوې دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغه کیسې شوې دي چې وریندارې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندۍ کوو دې ته هم هغه سي حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده که چیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعان نه لري چې هغه منع کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منی کی او دې تورته وایي چې پلانای به کولی شي پلانای به نشي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي. هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
قدرمنه دوستانو، د ګڼو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دي د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 24 46 401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کړه د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري مونږ ته، هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید د سیوی مجبوره همدغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د غټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګم هغه ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه غیر ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کیسره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلاری ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې هم سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلیدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند، ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، مو وی پلاني خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد د خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور پلار چې زمې د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لورې بخید درکونه هغه کجنی یا لک وی مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه خکې نو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکه دا دسې دس زه به دغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې له خلک اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفان، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ لغړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بد نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالم مداخلت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتي، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
اس بک کو ہزار اتار سره یو دی دا دورونو ملیا تو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے بدورت مگورنن دیگی دزمرو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے دننگیالیو شازلمو وطن دے دغخت دلو بریالو وطن دے ننگیالیو شازلمو وطن دے دغخت دلو بریالو وطن دے